دا مشال راډیو دا محل په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنیم بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه په امیر ساحل درته پکې هر کلی وایم. اوریدونکو، نن په خبرونه کې له تاسو څخه ستاسو د سیمې خبرونه، مهم او تازه خبرونه هم اورو. د دې تر څنګ رپورټونه هم په خبرونه کې لرم او سندرې به هم در خبرې کړم. خو تر هر څه مخکې د دې محل د سیمې او نړۍ خبرونه. د پښتون ژغورنې غورځنګ لسګونه پلویانو نن پر پنځمه ورځ هم په کراچۍ کې د خپلې ومخکخه علي وزیر د خوشي کولو لپاره احتجاجي پرلت ته دوام ورکړی دی. په اسلام آباد کې ګڼو خبریالانو د یوې رسنۍ د مالک د گرفتارۍ او د یو خبری ټلویزیون چینل د تړلو ضد مظاهره کړې، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته ویلي چې د اوکراین پر سر د بحران د هواري وازنې لاره ډیپلوماسي ده، خو روسیا د جګړې پر لوري ګامونه اخلي. بشپړ خبرونه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین یو ځل بیا د سند له صوبایي حکومت غوښتنه کړې چې د تحریک د مخکخه علي وزیر پر ضد دی مقدمه ختم کړي او هغه دی له زندان آزاد کړي. نوموړي بیګا په کراچۍ کې د سند اسمبلی ودانۍ مخې ته په احتجاجي پرلت کې په وینا کې وویل چې په تیرو څلورو کلونو کې یې د غورځنګ لسګونه غړي گرفتار شوي او ورباندې مقدمې دایرې شوې دي. پښتین زیاته کړه چې پر دې سربیره به د حقونو غوښتنې ته دوام ورکوي. پښتون ژغورنې غورځنګ د فبروري پر 14 په کراچۍ کې د علي وزیر د خوشي کولو لپاره احتجاجي ناسته پیل کړه چې نن پر 15 ورځ هم روانه ده. د سند صوبایي حکومت ویان مرتضی وهاب د فبروري پر 14 پر ټویټر په بیان کې وویل د قومي اسمبلی د غړي علي وزیر پر ضد مقدمې نشي ختمولای ځکه چې د هغه قضیه په عدالت کې روانې دي. پر وزیر په درو مقدمو کې د ریاست ضد د ویناګانو او د خلکو پارولو تورونه دي چې هغه ردوي. د پاکستان سپریم کورټ تیر کال په نومبر کې په یو مقدمه کې په ضمانت د وزیر د خوشي کولو امر کړی و، خو نوموړی د دوو نورو مقدمو له وجې لا هم بندي دی. د پېښور پولیسو نوموړی د 2020 زیږیز کال په ډسمبر کې نیولی و او بیا یې د سند پولیسو ته وسپاره. په اسلام آباد کې خبریالانو د یوې رسنۍ د مالک محسن بیگ د گرفتارۍ او د یوې ټلویزیون چینل د تړلو ضد مظاهره کړې ده. په پرونی احتجاج کې شریک یو خبریال اکرام هوتی مشال راډیو ته ویل د پاکستان تحریک انصاف په څه باندې درې کلنه واکمنۍ کې پر خبریالانو محدودیتونه خورا زیات شوي دي.
دا پروټیسټ ځکه کېږي چې حکومت د ډېرې مودې نه صحافیان چې دي کله د کور نه اوچتوي، کله د بازار نه اوچتوي، کله ولا کله په ګاډي کې محصور کی، کله وسره سره کوي، کله جیلونه کې اچي، تاڼو کې ساتي.
دا مظاهره پر داسې محل شوې چې د پاکستان برښنایي رسنیو د انتظام ادارې پیمرا روانونۍ تر هغې وروسته نیوز ون ټلویزیون چینل بند کړ چې پکې په یوه خپرونه کې محسن بیگ د ډاک او مواصلاتو د وفاقي وزیر مراد سعید په اړه څرګندونې وکړې. سعید وروسته د بیگ ضد مقدمه دایره کړه او پر بیگ یې تور پورې کړ چې د هغه د بدنامۍ هڅه یې کړې. د پاکستان د وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے کارکوونکو بیگ د فبروري پر 14 سهار مهال په اسلام آباد کې له کوره ونیو او بیا یې عدالت ته وړاندې کړ. عدالت نوموړی د درې ورځنۍ او پلټنو لپاره پولیس ته وسپاره. پر هغه مهال نوموړي خبریالانو ته ویل چې د وزیر اعظم عمران خان په امر نیول شوی دی، خو د پاکستان د اطلاعاتو او خپرونو چارو وفاقي وزیر فواد چودري د چهارشنبه شروع پر ماخوستن ای آر وای نیوز ټلویزیون ته ویل چې مراد سعید د خپل قانوني حق په کارولو د بیګ ضد پرچه دایره کړې ده. د پاکستان حکومت په بیا بیا په هیواد کې پر رسنیو د محدودیتونو تور رد کړی او وایي هلته خبریالان او رسنۍ له بشپړې ازادۍ برخمن دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي دي چې روسیا د جګړې پر لوري ګامونه اخلي، خو په وینا یې له اوکراین سره نږدې د هغه هیواد د پوځیانو د ځای پر ځای کولو له وجې د پیدا شوي بحران د هواري یوازینۍ با مسؤلیته لاره ډیپلوماسي ده. نوموړي پرون مازیګر د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې خبرداری ورکړ چې روسي ځواکونه په راتلونکو ورځو کې پر اوکراین د حملې تیاری کوي. دوی ویل امکان دی چې روسیه تر حملې مخکې جالي یا واقعي بریدونه وکړي او ناسم معلومات خپاره کړي چې خپل یرغل توجیه کړی شي. دا په داسې حال کې ده چې روسیه په بیا بیا ویلي چې پر اوکراین د حملې نیت نه لري، خو بلینکن پر مسکو ټینګار وکړ چې همدا نن دې بې له شرط ابهام او انحراف اعلان وکړي چې پر اوکراین به یرغل نه کوي، او بیا د خپل پوځیان بیرکونو یا قشلو ته او ډیپلوماټان دې د مذاکراتو میز ته ستانه کړي. نوموړي دا هم ویل چې هغه له خپل روسي سیال سرګی لاوروف راتلونکې اونۍ د یو بل مخامخ ملاقات غوښتنه کړې ده، او زیاته کړه چې جرمني او فرانسه هم په ختیځ اوکراین کې د شخړې په اړه د مینسک د موافقو په تعقیب خبرو ته تیار دي. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ویرشینین د امنیت شورا ته وویل چې د بلینکن له لوري د پوځي صحنو او پلانونو په اړه څرګندونې د تاسف وړ او خطرناکې دي. د زیاته کړه چې ځینې روسي پوځیان له اوکراین سره نږدې له پولې ستنېږي، خو امریکا او ناټو له سیمې څخه د پوځیانو ایستلو په اړه د روسیې مخکینۍ دعوې رد کړې دي. او د پاکستان سپر لیگ یا پی ایس ایل په نوم د شلوریزه کرکټ په اتلولۍ کې نن دوه سیالۍ کیږي. د لاهور په قذافي لوبغالي کې نن لومړۍ سیالي د ملتان سلطانز او کوټه ګلیډیټرز ترمنځ د ماسپښین پر 2:30 بجو پیلېږي، او ماښام 1:30 بجې به لاهور قلندرز او کراچۍ کینګز په دویمه لوبه کې یو بل ته مخامخېږي. تر دې مخکې پرون پېښور زلمي لوبډلې اسلام آباد یونایټډ ته په 10 منډو ماتې ورکړه. پېښور زلمي په لومړي بیټنګ کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو 206 منډې جوړې کړې، خو اسلام آباد یونایټډ په ټاکلیو شلو اورونو کې د اوو لوبغاړو په سوځېدو 106 نوي منډې جوړې کړای شوې. ملتان سلطانز لوبډلې تروسه اته سیالۍ ګټلې دي چې پکې وګټلې دي، او په دې توګه د شپږو لوبډلو په قطار کې پر لومړي مقام ده. لاهور قلندرز پر دویم او پېښور زلمي پر دریم مقام ده. د خبرونو پای
سلام پښتونخوا.
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه
اوریدونکو، زموږ غږ په منځنۍ څپه 620 کیلو هرتز په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو په اپلیکیشن اورید چې تاسو یې له اپ سٹور او ګوګل پلی څخه ښکته کولای شئ. او اوس مرجو لومړی رپورټ ته. په کراچۍ کې د سند اسمبلی ودانۍ مخې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم احتجاجي پرلت نن پر 15 ورځ هم روان دی. بیګا احتجاجي ناستې ته په وینا کې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین وویل د غورځنګ مخکښ او په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان د استازي علي وزیر په ګډون د غورځنګ لسګونه غړي په 13 کلونو کې مندیان شوي دي. نوموړي وویل پر دې سربېره دوی د آئینی حقونو لپاره مبارزې ته دوام ورکوي. پښتین یو ځل بیا د سند پر حکومت غږ وکړ چې وزیر دې له زندانه خوشي کړي. وزیر د 2000 زیږیز کال له ډیسمبر راهیسې د کراچۍ په زندان کې دی، او ورباندې په درو مقدمو کې د ریاست ضد ویناګانو او د خلکو پارولو تورونه دي چې هغه ردوي. د سند حکومت د پښتین د غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي، خو د صوبایي حکومت ویاند مرتضی وهاب د فبروري پر 14 پر ټویټر په بیان کې لیکلي ول چې وزیر رسمن تورن شوی دی او قضیه په عدالت کې ده، نو ځکه یې نشي خوشي کولی. نیاز علی خان تفصیل لري.
ورزنګ دا احتجاجي پرلت د خپل مخکخ او د قومي اسمبلی غړي علي وزیر د خوشي کېدو سره په کراچۍ کې پښتنو ته د ورپېښو مسلو په اړه د پروري د 14 راهسي پیل کړی دی. د پښتون ژغورني غورزنګ مشر منظور پښتین بیګا د پروري په 14 احتجاجي پرلت ته په خپل وینا کې وویل
علي وزیر په جیل کې دی، حنیف پښتین په جیل کې دی، اویس په جیل کې دی، فهیم په جیل کې دی، دغه په جیل کې دی، خو په تیر څلور کال کې په زر نه زیاتو د پی ټی ایم ځوانانو جیل خوړلی.
منظور پښتین یو ځل بیا پسند حکومت غږ وکړو چې د علي وزیر او نورو بندي غړو په ضد جوړې مقدمې دي بیرته واخلي، او د غوښتنو لپاره به دا احتجاجي پرلت د سند اسمبلی مخې ته دوام لري. احتجاجي پرلت ته د پروري په 14 د پی ټی ایم د بلوچستان پخوانی مخکخ پروفیسر ارمان لونی خور اورنګا لونی هم ګډون وکړو. مشال ریډیو سره په خبرو کې هغه ویل چې ولس د خپل مخکخ علي وزیر لپاره رابیدار شوی دی.
موږ دلته پدې راغلی یو چې دا یو جمهوریت ملک دی، پدې جمهوریت ملک کې به د عدالتونو فیصلې وي، د جمهوریت فیصلې به وي. دلته چې کم د ولسونو په اوټو باندې خلک راغلي دي، اسمبلی جوړې شوې ده، د دې په فیصلو به فیصلې کوي، عدالتونه به خپلې فیصلې کوي. داسې نیولي عدالتونه، داسې د چا تر زور لاندې عدالتونه چې کم دي، دې ته موږ نه سوکښې نستای. موږ راغلی یو د ولس په زور، د دې خلکو په زور، د دې پښتون افغان وطن د ولس په زور باندې موږ علي را خلاصو او دا پرلت مون په دې کې نهولای.
پرلتا د خیبر پختونخوا نه راغلی د صوبایي اسمبلی غړي میر کلام وزیر هم وینا وکړه. وی ویل چې په ټول هیواد کې د مدیر هسې د پښتنو احتساب روان دی. مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړی وویل
علي وزیر د خلاصون د پاره یا نور چې کوم ملګري په جیل کې دي او بنادي په پښتونخوا وطن کې چې کوم روان حالات دي د دې ټول چې څومره مطالبې دي په دې پرلت کې دي که د فیوژن دي که بامي چاودنې دي که نورم چې کوم د پښتنو په دې کراچۍ کې یا په پښتون خواتن کې په کوم اندازم د دوی استحصال روان دی هغه ټول زمونږ غوښتنې دي هغه ټول زمونږ مطالبې دي.
د سن اسمبلی مخې ته روان د پښتون ژغورنې غورځنګ دغه احتجاجي پرلت کې د منظور پښتین او نورو ویناګانو د اورېدلو لپاره هر ماښام د سیاسي ګوندونو او د ښار د بیلابیلو سیمو څخه په ګڼ شمېر کې خلک راځي. خو بیا تر اوسه د سن حکومت د پی ټی ایم د دغه احتجاجي پرلت او غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي. خو څو ورځې وړاندې د سن حکومت ویان مرتضی وهاب په خپل یو ټویټ کې ویلي وو چې د علي وزیر په ضد مقدمې په عدالتونو کې روانې دي. سن حکومت نشي کولای چې نیولې شوی او چالان شوی کس خوشې کړي. علي وزیر له تیرو سوالستو میاشتو راهسې د کراچۍ په زندان کې دی او د هغه په ضد د کراچۍ په بیلابیلو عدالتونو کې درې مقدمې روانې دي چې په یو مقدمه کې د پاکستان سپریم کورټ علي وزیر له ضمانت ورکړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یوونی مبجا
مشال آنلاین
په دونی مبجو
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو
حجرا
په درینی مبجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
د پاکستان حکومت وای په تیر کال کې د برخنایی او انټرنیټي جرمونو د مخنیوي له قانون سره سم په هغه هیواد کې تر 100,000 زیات شکایتونه درج شوې دي. خو ځینې خبریالان او د اپوزیشن سیاستوالان وایي حکومت هغه قانون د خپلو مخالفانو د غلي کولو لپاره کاروي. چارواکي دا تور بې بنسټه بولي او وایي حکومت په 2018 زیږیز کال کې له منظور شوی قانون او بیا په تیرو دوو کلونو کې پکې له بدلونونو سره د خلکو ژوند اسانه کړی دی. بشیر گواخ موضوع څېړلی.
د پاکستان د معلوماتي ټکنالوژي او کورونو چارو وزارتونو سنټ ته د ورکړو معلوماتو تر مخه په 2021 کال کې پر انټرنیټ د زورونو 102,355 شکایتونه جمع شوي وو. له دغو څخه د تحقیقاتو فدرالي ادارې یا اف ای اړوند کمیټې 15,000 کیسونه د څېړنې لپاره اخیستي وو خو یوازې 200 د کاروایۍ لپاره ثبت کړي وو. حکومت دغه معلومات په سینټ کې د ساينس او ټکنالوژي کمیټې ته سپارلې دي. د دې کمیټې مشر د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان وایي د دیشمیرو پر وړاندې کې ویل شي چې د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي قانون د عملی کولو لپاره موجوده ادارې پوره وړتیا نه لري چې له عملې په دې برخه کې سم کار نه دی شوی. هغه دا خبره بیا په سینټ کې هم راپورته کړې او د فروری په 14 مې په بحث کې وویل
صرف 16 آفیسز هم سایبر کرائم
وینګ د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي څنګه یوازې 14 دفترونه لري. یوازې شپږ پکې فورنسک لیب یا په ساينسي بنیادونو د سیړنو برخه لري چې په هیڅ صورت کافي نه دي. بل مسله دا ده چې د اف ای ای په اړه دا تصور عام دی چې دوی د حکومت مخالفین خبریالان او د بشري حقوقونو فعالان تر فشار لاندې راولي.
د پاکستان د معلوماتي ټکنالوژي وزارت د شمیرو تر مخه په دې هیواد کې 2,00,000 خلک انټرنیټ کاروي. د دوی په وړاندې د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي لپاره په 2018 کال کې یو قانون جوړ شو چې بیا پکې په 2020 او 2021 کال کې د ټکنالوژي د پرمختګ پر وړاندې ترامیم وشول. د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي کار د پاکستان د تحقیقاتو وفاقي اداره پر مخ وړي. هر هغه څوک چې پر انټرنیټ وزورول شي یا ورسره څه دوکا وشي هغه کولی شي د اف ای ای پر ویب سایټ په آنلاین ډول د خپل ټلیفون نمبر سره شکایت جمع کړي. بیا ورته په میسج کې یو کوډ راځي چې د اړوند کیس نمبر پکې وي. تر دې وروسته چارواکي د شکایت کوونکي سره د کیس پر مخ بیولو لپاره رابطه کوي. د خبریالي غریدا فاروقي لپاره د شکایت جمع کول او کیس درجول دومره اسانه نه وو. پر ای آر وای ټلویزیون چینل د هغه په قربتوب یو پروګرام کې ګډونوالو د ډاک او مواصلاتو وزیر مراد سعید په اړه ځینې خبرې وکړې چې لامل یې د هغه په خلاف په ټویټر کې ټرند وچلید او وی زوروله. هغه مشال ریډیو ته وویل چې د حکمران تحریک انصاف د غړو په خلاف شکایت وکړ خو چا یې غږ وانه ورید. د هغې په وینا د ټولو سیاسي ګوندونو خلک په انلاین زورونو کې لاس لري.
د ادارو لخوا چې د قانون نه عملي کولو کومه رویه ده هغه ډیره افسوسناکه ده. ما شپږ درخواستونه ورکړي دي خو په یو هم څه کاروایی نه ده شوې. زما په خلاف په ټویټر ډیرې بدې بدې خبرې وشوې او ما یې په خلاف شکایت وکړ، خو د ادارو دننه د قانون د عملي کولو نیت نشته. سرچپه درته نور خنډونه جوړوي.
حکومت هیڅ کله دا نه ده منلې چې قوانین د مخالفینو او تنقید کوونکو د خاموشه کولو لپاره کاروي. په سینټ کې د بحث په وخت د پارلماني چارو وزیر علي محمد خان ویلي چې دوی کوښښ کوي چې د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي قوانین په بشپړ او بهتر ډول عملي کولو لپاره د دې برخې چارواکو ته روزنه ورکړل شي. دی وایي موږ د خپلو سرکاري کارکوونکو د کار وړتیاوې زیاتوو، پیسې مو هم ورته بیلې کړې دي، نوي سامانونه مو هم اخیستي دي. د ښځو د زورونو د مخنیوي لپاره باید په تحقیقي اداره کې ښځینه افسران زیاتې کړو. دا ښه تجویز دی. زموږ ادارې هیڅ بې حصه چاته مسله نه جوړوي. د چا په خلاف چې شکایت وشي اول یې پلټنې کیږي او بیا کیس. داسې نیغ په نیغه کیس نه جوړوو. د پاکستان حکومت د انټرنیټي جرمونو اړوند شکایتونو جمع کولو لپاره د تحقیقاتو وفاقي ادارې پر خپل ویب سایټ یو فارم، ټلیفون نمبر او ایمیل پته هم ورکړي دي. د دې ترڅنګ خلک کولی شي چې په تاڼو کې هم خپل کیس جمع کړي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز، لنډې صفې 2110، پنځه لزر اووه سوه شپېته، دیار لزر پنځه سوه اتیا او ول زر اته سوه اتیا کیلو هرتز.
په پاکستان کې د پېټرولو بیا شاوخوا 160 روپۍ تر رسیدلې چې د هغه هیواد په تاریخ کې د پېټرولو تر ټولو لوی نرخ دی. دا تر هغه وروسته ده چې د هغه هیواد حکومت د فبروري په نیمایي کې د تیلو د بیو لوړولو اعلان وکړ. د خیبر پښتونخوا اوسیدونکو وایي د تیلو د بیو د لوړېدو له وجې ژوند خورا ګران شوی دی، ځکه چې خپل ګاډي نشي ګرځولی، ترانسپورټرانو کرایې لوړې کړې دي او د ضرورت د شیانو نرخونه هم ختلي دي. شبیر احمد جان تفصیل لري.
د پېښور یو پېټرول پمپ کې تیل اچونکي 28 کلن افسر لوی موټر سایکل یې په اخستی اوس د تیلو اچولو وس نه لري. دغه نه علاوه د سورلو ګاډو کې ورته تګ راتک هم ډېر ګران شوی دی، ځکه چې د پېټرول نرخ د یو سل شپېتو نه هم اوړېدلې دي.
چې موږ به نور کله د شپږو سو یا د اووه سو پېټرول واچول نو ټوله میاشت په دې موټر سایکل تلو راتلو. اوس خو چې د څلور سو یا د پنځو سو واچې نو قد دوه نیم لیټره پرې ورکوي، نو ډېر حالات خراب شوي دي.
ټیکسی ډرایور محمد اشفاق وایي چې د پېټرولو د دغه لوړ نرخ له وجې اوس مزدوري نه کیږي او نه سورلې د زیاتو پیسو ورکولو جوګه دي، چې له وجې د ده د کور ژوند ډېر اغېزمن شوی دی.
سار چې راپاسو کله یو ډیټي کله بل ډیټي، دا چې موږ هغه شانتې ګاګ نه پیسې لو نو بیا هغوی هم راسره غوی مې کوي ټوله ورځ په دغه غویمو مهمو کې تېره شي، جګړو کې تېره شي، ماښام نه کور ته پیسې یوسو، نه مزدوري وکړو، بیا چې زور نه چانه دال قرض والو، چانه سبزي
د هوټلونو روزګاران وایي چې د دوی روزګار یې هم ډېر اغېزمن کړی دی، ځکه چې د پېټرولو یا ډیزل نرخ سیوا شي نو دوی له چې کوم سوداګانې روړونکي ګاډو والا ډرایوران دي هغوی هم د دوی نه بیا زیات کرایه غواړي. هوټل چلوونکي محمد اسف وای
چې نن لږ په کیلو ریټو خطوا پېټرول څه لږ په 400 روپے کاری ما کوس ما د 500 کې واره نه کړی 850 مې کو د کسٹمر راځي ما ته پوښتنه کیږي چې کین خړای شیر کړی دوه دې په 850 کې ډایرک روان شي زمانہ.
د کوم کې وای چې یو خو خود په دوی باندې پونتونو او تعلیمي ادارو کې فیسونه زیات شي وي دي، نو بل خو د زیاتو کرایانو لوجه هم دوی ډیر اغیزمن شوی دی. د پیښور پوهنتون زده کوونکی خالد مشال لیړو ته صدا رنګ وایي.
سټوډنټس دي هغه ډیر زیات متاثر دي، هغه کې دا دي چې سټوډنټس باندې هم دا دي چې یو طرف ته فیسونه مهنګا شو، بل طرف ته بچانو چې کم پلاران دي هغوی اوس د بچانو فیس نشي ورکولای. یو طرف ته فیسونه اسمان ته وختل، بل طرف ته چې دي خلک په پیټرولو پیسې ورکي که وړو اخلي کسه وکړي.
بل خوا ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او بیا د هغه په مرکز کې وزیران بیا بیا دغه بیانونه تکراروي چې ټوله نړۍ کې د کرونا وبا او د تیلو نرخونو زیاتېدو په وجه پاکستان کې هم ګراني راغلې ده. او دغه ډول له تیر دو دریو کالو راسې هم دا دعوی بیا بیا کوي چې ډېر زر به په ګرانۍ قابو عمومي. د پام وړ ده په 15 فروری د پېټرول نرخ 3 پیسې د پاسه 2 روپۍ لیټر سیوا کړی چې ورسره دا وخت په پاکستان کې د یو لیټر پېټرول نرخ خوشا 1.6 روپۍ دی چې تر دې دمه په پاکستان کې د پېټرولو د یو لیټر د ټولو لوړه بیه ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O.
او هم دا اوستری ګټه پورته کړي.
په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتی انتخاباتو په دویمه مرحله کې په سوات، دیر، شمالي او جنوبي وزیرستانونو، کرمې او اورکزیو کې د نوماندانو د اسنادو جمع کولو سلسله روانه ده. یو شمیر احتمالي نوماندان وایي په دې بهیر کې د انتخاباتي کمیشن پر لارښوونو پوره عمل نه کیږي. خو انتخاباتي چارواکي وایي بلدیاتي ټاکنې یو مشکل عمل دی، خو بیا هم هڅه کوي چې احتمالي نوماندانو ته ټولې اسانتیاوې ورکړي. ټاکل شوی چې د خیبر پختونخوا په 13 ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو دویم پړاو د مارچ پر 1 وشي. تر دې مخکې د تیر کال په ډسمبر کې په 12 ضلعو کې د لومړي پړاو انتخابات شوي ول او د یو شمیر سیمو ټاکنې چې ځنډېدلې وې د فبروري پر 13 ترسره شوې. نیاز احمد خان، لسواته.
په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو دویم مرحله کې د سوات په 8 تحصیلونو کې هم د ټاکنو لپاره کاغذونه جمع کول شروع شوي دي. د سوات مرکزی ښار منګورې، پټانی، بارما او گرین هیلز یونین کونسل نه د جنرل کونسل سیټ لپاره کاغذونه جمع کوونکی محمد زمان چې سیدو شریف ریټرننګ دفتر مخې ته ولاړ دی وایي چې بلدیاتي ټاکنو کې منتخب نمایندګانو ته هغه رنګ اختیارات نشته کوم چې پکار دي، خو بیا هم دی هڅه کوي چې د ولس خدمت لپاره نمایندګي وکړي.
موږ ته خودي اختیارات ډېر ښه کنه، خو بیا په عین موقع اختیارات نور، خو به هر حال موږ دې شي ته ولاړو کوشش وکړو چې موږ خپل اختیارات را دغه کو او خلکو لکارونو چې خلک خوشاله.
د منګوري لنډی کسنا د پاکستان مسلم لیگ په ټیکټ جنرال کونسل لپاره کاغذونه جمع کوونکې علي باچا په دغه تمه ټاکنو کې برخه اخلي چې د لنډی کس او خوښه سیمو کې د سکو وبو مسله حل کړي.
د وبو ډیره زیاته غټه مسله ده، نه ان شاء الله تعالی زما به کوشش ده او چیرې زه په خپل سمو مېر سوک راشي زمنګ ایم پی ایم نه او بیا زه چې د خلکو د وبو د مسله زه حل کړم.
په ملکن ډیویژن کې الیکشن کمیشن مشر محمد نیم خان وایي چې د بلدیاتي الیکشن دویم مرحله کې به ټاکنې د مارچ په 1 نیټه کیږي.
په زرګونو کینډیډیټس په یو ضلع کې ولاړي، ووټرانو ماغه دي چې کم جنرال الیکشن د پاره خو ممبران ډیر زیات وي، نو ظاهر ده چې زم کمپین هم ډیر کوسو پورې زم کمپین رواني.
د الیکشن کمیشن لخوا جاری کړی شی معلوماتو تر مخه د فروری 13 نیټې پورې به الیکشن کې برخه اغستونکو کاغذونه جمع کول شي. په 19 فروری بعد د نمائندګانو اولنې پرېش جاری کول شي. 28 فروری نه تر 30 فروری پورې به د کاغذونو جنج پړتال کول شي. 30 فروری نه تر 28 نیټې پورې به د مسترد شوی نمائندګانو اپیل اوریدنه کوي. د مارچ په 2 نیټه به نظرسانی شوه د نمائندګانو پرېش جاری کوي. دغه رنګه د مارچ په 3 نیټه به هغه تنان چې الیکشن کې برخه نه اخلي خپل کاغذونه واپس اغسته شي. د مارچ په 4 نیټه به الیکشن کې برخه اغستونکو ته انتخابي نښې ورکول شي. د مارچ په 1 نیټه به ټاکنې کیږي او د اپریل په 4 نیټه به د بلدیاتي ټاکنو سرکاري اعلان کولی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر 6 بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
په پاکستان کې د حکومت مخالف غوندونو د وزیر اعظم عمران خان پر ضد په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک هلې ځلې ګړندۍ کړې دي. خوشنون کې ګومان کوي چې مخالف غوندونه لا هم پر دې نه دي توانېدلي چې یوې وروستۍ فیصلې ته ورسیږي، او لامل یې دا دی چې دوی لا هم شک لري چې ښایي د هیواد ځواکمن پوځ د وزیر اعظم عمران خان تر شا ولاړ دی. شنون کی فهد حسین پر همدې موضوع په ډان ورځپاڼه کې لیکنه خپره کړې چې پکې راغلي چې د مخالفو ګوندونو نور مشران د عدم اعتماد تحریک په اړه زړه نا زړه دي، خو پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د تحریک د بریا پوره هیله لري. داود خټک د لیکنې مهمې برخې اوروي.
د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه کې شنون کې فهد حسین لیکي، که څه هم د پاکستان سیاست دا وخت یو داسې مرحلې ته ورداخل شوی دی چې هیڅوک په یقین سره نشي ویلی چې سبا یا بل ورځ څه کیدونکي دي، خو په لندن کې ناس یو سړی په دې ټولو حالاتو تر هر چا زیات خبر معلومیږي. له هغه سړي د فهد حسین اشاره پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته ده، او کومو حالاتو ته چې فهد حسین ګوته نیسي هغه د حکومت او مخالفو سیاسي ګوندونو لکه مسلم لیگ، نون پیپلز پارټي او جمعیت علماء اسلام ترمنځ تازه اختلافات دي. مخالف ګوندونه غواړي چې په پارلمان کې د عدم اعتماد تحریک پر اوړلو سره عمران خان د وزیر اعظم له څوکې لری کړي، خو فهد حسین لیکي د دغه ګوندونو مشران لکه شابه شریف، آصف علي زرداری او مولانا فضل الرحمن لا هم دا اعتماد نه لري چې دا تحریک به کامیاب شي او کنه. همدا شکوک او شبهات دي چې اپوزیشن ګوندونه یې د عمران خان پر ضد د عدم اعتماد په اړه زړه نازړه کړي دي، خو فهد حسین لیکي پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په دې اړه پر اعتماد دي او پوخ یقین لري چې د راوړلو په صورت کې به دا تحریک کامیاب شي. دا چې د خاغلی شریف د دې اعتماد تر شا څه دي په تفصیل کې فهد حسین لیکي کې د شي نواز شریف ته دا پخه اشاره ملاو شي وي چې د پاکستان پوځي قیادت چې عام طور استابلیشمنت بلل کیږي د خاغلی عمران خان د مرستې په شا شوی وي. فهد حسین لیکي په دې تیرو څو میاشتو کې داسې واقعات تر سترګو شول چې واضح اشاره ورکوي چې پوځي مشروالي اوس هغه سي د عمران خان او د هغه د حکومت تر شا نه ده ولاړه څنګه چې لنن نه دوا یادري کاله وړاندې ولاړو. که څه هم ورته اشارو د مخالف ګوندونو امیدونه او اعتماد سیوا کړي، خو د فهد حسین په وینا د وزیر اعظم په ضد د عدم اعتماد د کامیابۍ لپاره د پارلیمان د غړیو پوره شمېره برابرول اسان کار نه دی. دا وخت په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن یو سل څلور شپېته غړي جوړیږي، او د وزیر اعظم پر ضد د عدم اعتماد تحریک د کامیابۍ لپاره د یو سل څلور اویا پارلیماني غړو ضرورت دی. په دې حساب اپوزیشن ته اته نور کسان پکار دي چې دا تحریک کامیاب کړي. که څه هم اته زیات شمیر نه دی، خو اپوزیشن دا فکر کوي چې د عدم اعتماد تحریک په صورت کې به په قومي اسمبلی کې د خپلو غړو حاضري هم یقیني کول وي. فهد حسین لیکي د دې ترڅنګ ضروري ده چې مخالف ګوندونه د حکومتي تحریک انصاف ګوند یا د اغی د اتحادی ګوندونو یو څو غړي هم ځان سره ملګری کړي. که څه هم دا یو مشکل عمل دی، خو د فهد حسین په وینا په لندن کې ناست پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لپاره مشکل نه معلومیږي. همدا وجه ده چې نواز شریف خپل بیانیه بدله کړي او د خپل پخوانی پالیسي خلاف خپل ورور شابه شریف ته اختیار ورکړي چې د عدم اعتماد راوړلو لپاره هلې ځلې توندې کړي. فهد حسین لیکي د دې اعتماد یو ظاهري وجه دا هم ده چې د 2014 د انتخاباتو وروسته د پاکستان با اختیار حلقو دا فیصله کړې و چې په سیاسي قیادت کې بدلون پکار دی، او هغه بدلون یې د عمران خان په صورت کې غوره کړی و. له دغه با اثر حلقو مراد او اشاره همیشه د پاکستان د طاقتور پوځي قیادت طرف ته وي. د فهد حسین په وینا د 2014 د انتخاباتو وروسته دغه طاقتور حلقو د عمران خان د حکومت مرسته جاری وساتله چې په نتیجه کې یو غبرګ نظام په وجود کې راغلو. غبرګ نظام په دا معنی چې پوځ او منتخب حکومت یې په شریکه چلوي. خوشبګ میاشتې وړاندې په دغه غبرګ نظام کې درزونه تر سترګو شول، او اوس داسې نه ښکاري چې پوځ د عمران خان مرستې ته تیار دی. او د فهد حسین په وینا همدا وجه ده چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف چې په دې میدان کې تر ټولو زیاته تجربه لري پر اعتماد دی چې که د وزیر اعظم عمران خان پر ضد عدم اعتماد تحریک وړاندې کړل شي نو کامیابی یقیني ده. فهد حسین لیکي خای په حکومتي او سیاسي کچه بدلون را روان وي، او ممکنه ده اغه روانه میاش او یا زیات نه زیات بل میاش کې راشي.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده،
خو اوس نډول شتا نه اتن شتا.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
ایوارډو نه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو.
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
هنر لار تشدد نه لري لار
پر دغه او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری ګړی هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ د هغه هیواد په اړه د پاکستان پر رول تحفظات خولي خو ویلي دي چې واشنگتن له اسلام آباد سره له کار کولو پرته بل لار نه لري. نوموړي د فبروري پر 15مه په واشنگتن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې یوې غونډې ته ویل دوی تر اوږدې مودې غوښتل چې پر اسلام آباد فشار راوړي چې د خبرو له لارې د افغانستان د جګړې حل امکانات زیات شي. د زیاته کړه چې پاکستان د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ کاوه خو د امریکا اکثر وړاندیزونه یې ونه منل. اسلام آباد په بیا بیا ویلي دي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې خورا اغیزناک او رغنده رول لوبولی دی. اسرار العالم مومند پر دې موضوع لښونکو سره د خبرو پر اساس رپورت جوړ کړی دی.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تھامس ویسټ وایي چې په افغانستان کې د شخړې سولې حل لړکی پاکستان د امریکا ځنی اقدامات په لا نور مانل رون کې او په لپسې ډول عمل کړی وي. نن به کې دیشي حالات بدل وو. په 15 فبروري د واشنگتن په سولې انسټیټیوټ کې د خبرو پر مهال تھامس ویسټ ومنله چې پاکستان د افغان سولې پروسې ملاتړ کاوه خو د په خبره په دې لړکی کې اکثره د امریکا وړاندیزونه نه دي منلي. نوموړي په اشاره وویل چې د اسلام آباد دغه رویه خپله د پاکستان په ګټه هم نه وه او اوس یې ورته چیلنجونه رامنځته کړي دي. د کراچۍ پوهنتون استاد پروفیسر توصیف احمد وایي امریکا ملګرو ملتونو او اروپایي هیوادونو غوښتل چې په افغانستان کې یو پیاوړی ټول شموله حکومت رامنځته شي خو طالبانو دا نه غوښتل او پاکستان هم د طالبانو د دریځ ملاتړ وکړ. نوموړي په 15 فبروري مشال ډوته ویل که په افغانستان کې ټول شموله حکومت جوړ شوی وي نو اوس به ترګي طالبان پاکستان او بلوچ وسلوالو د افغانستان ځمکه د پاکستان پر ضد نشوي کارولی ځکه چې دغه به یو پیاوړی حکومت وي.
طالبان کی پالیسی واضح نه
ده. خپل د افغان طالبانو پالیسی واضح نه ده چې کوم بلوچ وسلوالو او پاکستانی طالبان په پاکستان کې بریدونه کوي نو ویل کېږي چې د هغو مرکزونه په افغانستان کې دي. نو داسې ښکاري چې افغان طالبانو په ټول افغانستان بالادستی نه ده ترلاسه کړې یا کېدای شي بل وجوي. دغه راز د پاکستان لخوا له افغانستان سره پر پوله لګېدلې ازغنتارم طالبان یو ځای کې لري کړي وو. افغان کډوالو هم د پاکستان مخه کړې. نو د سولې خبرو کې د اسلام آباد لخوا د افغان طالبانو حمایت کول پاکستان ته ګران تمامېږي او پاکستان ته بیا نقصان رسېږي.
نو پاکستان کوم څه نقصان و راځي
یا دی وی چې افغان طالبانو ویلي دي چې د افغانستان ځمکه باید هیڅ یو هیواد پر ضد کاریدو ته پرې نږدي. د پاکستان پوځ په خوانی لیفټیننټ جنرال ترت مسعود بیا وایي کې دی شي چې په 2006 کال کې د افغان طالبانو له امریکا سره په شوي سولې تړون او بیا وروسته له پخواني افغان دولت سره په خبرو کې اسلام آباد د طالبانو یو څه ملاتړ کړی وي او د په خبره د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي دا خبره به هم سموي چې په دې لړکی پاکستان د امریکا خبرې تل نه دي منلې. نوموړی وایي دا ځکه چې اسلام آباد په افغان طالبانو نه مخکې او نه وس خپلې ټولې خبرې منلې شي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تھامس ویسټ که څه هم د افغانستان په معاملې کې د پاکستان کردار په اړه تحفظات څرګند کړل خو دې باوجود نوموړي د افغانستان پر راتلونکي کې د پاکستان رول مهم وباله. نوموړی وایي زما له پاکستانی مشرتابه سره ګټورې ښې او مخلصانه اړیکې دي او هغوی په خپل سیستم کې پر دې مسلو غټ مهارت لري او زما په فکر موږ سره په راتلونکي کې پر دې له پاکستان سره د کار کولو پرته بل لار نشته. د پاکستان پخوانی پوځي جرنیل ترت مسعود په 15 فبروري مشال ډیو ته وویل د تھامس ویسټ دغه خبره ځکه سمه ده چې په افغانستان کې د موجوده واکمنو طالبانو سره د پاکستان ډېرې پخوانی اړیکې دي.
پدې کې خوشک نسته چې پاکستان یو غټ رول لوبوي ځکه چې پاکستان یو داسې ملک دی چې له طالبانو سره ژورې اړیکې دي. پدې کې شک نسته چې د افغانستان په معاملاتو کې د پاکستان غټ کردار دی خو پاکستان هم غواړي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه ومنل شي او ټول خواوې مطمئنه وي او داسې نه وي چې د طالبانو له مخالفینو سره ظلم وشي.
خو په امریکا کې د ویلسن سنټر تحقیقاتي مرکز څېړونکي مایکل کوګلمن په 15 فبروري مشالې ډوته ویل کې دی چې امریکا د ترګري په مخنیوي کې له پاکستان د همکاري غوښتنه وکړي خو د په خبره د دوه هیوادونو اړیکې پراخېدل اسان نه دي. نو موړ وایي چې پاکستان په خپل انداز سره له افغانستان پرته له امریکا سره د اړیکو پراخول غواړي، خو امریکا اوس لا دغه ته چمتو نه ده. که څه هم پاکستان دا تورونه ردوي چې ګواکې د افغانستان د پخواني حکومت په ړنګولو کې لاس لري، خو پروسو کال په 15 اگست د طالبانو لخوا په کابل نیولو ځینو پاکستاني چارواکو او مذهبي سیاسي ګوندونو خوشحالي کړې وي. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ شپږ میاشتو پوره کېدو په مناسبت خپلې اوږدې وینا کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تامس وست ټینګار وکړ چې امریکا به تر هغې طالبان په رسمیت ونه پیژني چې خپل چلند بدل نه کړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
په ملګرو ملتونو کې د فرانسې دایمي استازي وای په افغانستان کې وسنۍ بشري بحران ځکه پراخ شو چې د دپو وینا طالبانو هڅه وکړه چې واک په زور ونیسي. نیکولاس دو ریبوریر ویلی چې په افغانستان کې بشري وضعیت ښایي د نړۍ لپاره جدي پایلې ولري، خو طالبانو د نوموړي څرګندونې رد کړې دي او وایي هغوی د جګړې د پای هڅه کوله او اوسمهال په افغانستان کې تاوتریخوالی درېدلی دی. طالبانو تیر کال په اگست کې افغانستان ونیو، خو تر اوسه یې حکومت د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. عصمت ساروان معلومات لري.
د طالبانو حکومت په ملګرو ملتو کې د فرانسې د دایمي استازي نیکولاس دو ریبوریر د څرګندونو په وړاندې خبرګون وشوت. ښاغلی دو ریبوریر ویلي چې د زور له لارې د واک د ترلاسه کولو لپاره د طالبانو اقدام د افغانستان د اقتصادي پاشلتیا او انساني بحران دلیل دی. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د فرانسې د دایمي استازي د خبرو په ځواب کې تیره شپه وویل
پاید یادونه وکړو چې دا خبره په ځای نه ده. اسلامي مرد 800 د سبت جنگ پای ته ورسېده. دا هیڅ مهمه نه ده چې فرانسویانو یا نورو افغانستان سره بشري کومکونه کول، نو جنگ د دوام پیدا کړی و. جنگ هر ورځ چې افغانستان ته کوم حساب زیان رسوه، هغه د فقر له دغو مسایلو په مراتبو زیان بار و. د فقر د مسکنت له وجې نه یو نفر هم په ورځ کې مرګ مر نه لرو، ولې په جنگ کې سلګونه نفر په ورځ کې مړ وزو بل کېدل. دا د فرانسې کوم استاذ کوم خبر کړی به جای نه ده. باید موږ تسری وکړو چې موږ هول حڅه دا وسې مسله د کابل هم په سیاسي لارې حل سي. په دوحه کې د مذاکراتو تمرکز بیا هلته د شپږ میاشتې دغه بحران د مذاکراتو جریان غځول د کابل ادارې له خوا نه او بهانه جویي بهانه تراشي دي ته موږ مجبور کړو چې باید نظامي اقدام وکړو. نه وم کړی تر اوسه هم په افغانستان کې جنګ و.
د طالبانو له لوري د کابل د نیولو شپږ میاشتې وسي، خو تر اوسه پورې هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په ملګرو ملتونو کې د فرانسې دایمي استازي د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا په غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د بشري بحران اغیز محسوس دی او ممکن د درستې سیمې او نړۍ لپاره جدي عواقب ولري. د څرګندونو متن په افغانستان کې د فرانسې د سفارت پر ټویټر باندې خپور شوی دی. د ملګرو ملتونو له شمیرنو سره سم حاضر دمه په افغانستان کې تر 22 میلیونه ډیر وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
زنغ مایما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده. تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.
سلام پښتونخوا کې د رپورټونو برخه پای ته ورسېده. وستا سې کول شي چې را سره رابطه وکړي او د خپل سیمو تازه او مهم خبرونه را سره شریک کړي. پر فیسبوک مې درته پوسټ لیکل دي، هلته هم را ته په تفصیل لیکل شي. او لدې علاوه کول شي چې په ټلیفون، سکایپ او وایبر هم را سره رابطه وکړي. د ټلیفون شمیرې، د سکایپ پته او د وایبر شمیره په دغه خبرتیا کې واوري.
د مشال رادیو ژوندیو خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهي 00 سلور سوشل 22 یولس سلیرویش یو سلو پینزه 00 سلور سوشل 22 یولس سلیرویش دو سوا پینزه 00 سلور سوشل 22 یولس سلیرویش درې سوا پینزه 00 سلور سوشل 22 یولس سلیریش سلور سوا پینزه د وایبر شمیره مودا 00 سلور سوشل 0 سوا دریاویا شپک سوا 0 سلویخت سلور سواش پگ نوی پر سکایپ ہم راتا زنگ وحلش ہے پتہ مدا مشال ریڈیو ترسنگ یہ دا مشال ریڈیو پر فیس بک میسنجر ہم لکھلے پیغام پریخو دیش ہے
مشال ریڈیو تو گیاست او پا فیس بک باندې راته یو شمیر کسانو تبصری لیکلی دی یو قسم را سره د ټلیفون په کرخه د ستړي مشه
جناتی شه پامیر سایل صاحب تا ته کرام اسکین یارتا
په خیر اغلی صاحب نوم راته وخی او سیمه هم
نه یې بولا وزیر ماده شمالي وزیرستان
په خیر اغلی وزیر صاحب خبر را سره شریک کړي
پامیر سایل صاحب خبر خدا دای چې پارونه نه په افغانستان شکایت ویني په سوشل میډیا باندې ورکوي یو ځن کې لایک انت ورله دلای دی می شو ډیر اهم سره کړای دا پاینده
نه وو صحیح دی نو تاسو خو وزیرستان کې دغه پاړه خبر نه لری کنه خو زه به در سره خبر لک سات کې شریک کوم صحیح دی
وزیرستان ولا شتار سره فهمی ساحل صاحب
ها د وزیرستان خبر راکې مهرباني
پامیر ساحل صاحب وزیرستان چې کې دوایان دي د حکومتي راځي او سپټالونه باندې دا مشته په وړیا بیا باندې ملاویږي کورونه کورونه مشته ملکای ملاویږي کا دا باندې سره پټ وی مش خبريال وی یم پی ایس بیا منه سب تر خبره تا ورسوي
سم ده ضرور
او پامیر ساحل صاحب تاسو سره مډر ارمان چې خبره مې وکړلې
خوشاله اوسې زم خوشاله شوم او باد اوسې
صحیح شو ولا صحیح شو پامیر ساحل صاحب خوشاله
اوسې د ماشوم پاړه باندې دوی خبر وکړه د افغانستان په زابل ولایت کې څاته چې ماشوم لویدل دی د سه‌شنبه پر ورځ هغه تر اوسه پورې نه دی رسیدلې بلکې تر بیګا نه وخت پورې نه رسیدلې چارواکي هم ورسېدل دي د افغانستان د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر په ګډون یو شمیر نور چارواکي هلته ورغلي دي او دوی لبیلابلو مقاماتو څخه ځمکه کنی چې دا ماشوم روباسي د ماشوم غو ویډیوګان چې په ټولنیزو شبکو خبرې شوې دي هغه کې د لخپل پلار سره خبرې کوي هغه کیمرې ورخه کړې و او پلار ورته چې ما سره خبرې کوو ژاړمه نو د حیدر په نوم دغه ماشوم دی حمید الله ترابی راته پر فیسبوک باندې لیکلی دی چې د ژغورنې عملیات ورسته او شیبو ته رسیدلی دي څاکې نن کې ملګری وایي چې نوموړی په کیمرا کې لیدل کیږي چې هلته خاورې شاوخوا ته پرته ده او د لاسونه چې دی هغه ښکاري د سر هم په هغه ویډیو کې ښکاره کېده او خبرې یې کولې تر بیګا پورې پر دغه موضوع باندې راته دلته ډیرو زیاتو کسانو تر 50 شپېتو زیاتو کسانو مسلسل دغه خبر را سره شریک کړي دي تاسو ټول څخه ډیره زیاته مننه خوشاله اوسئ زه د هر یو کس په دغه اړه باندې خبر نشم لوستای نو د ترابی خبر مې درته ولوسته بل را سره کس شته دی هغه هم خبر لري ستړي مشه خیر اوسه سره مې څه جوړ خیر مننه خوشاله اوسئ نو مراته خو سیمه هم خبر عالم وزیر لکھ دی چې په شمالی وزیرستان کې د پسرلی لپاره د بوټو د کرلو سلسله شروع شوې ده د ونو او د بوټو د نیالګیو د کینولو سلسله ویل روانه ده خدای یو خبره دا کوي چې لپی خبره چې د بوټو ورول شوې دي په دې کې داسې پیوندکاری شوې دي داسې پیوند پکې شوې دي چې میوه نه ورکوي سم ده په خوست کې باران شوې دي او موسم چې دی ورسره وی ښه شوی دی دا به تور درزار لیکلی دی گوهرعلی صاحب له چارمنګ باجوړ راته لیکلی دی چې په ناوه کرکټ میدان کې نن د کرکټ اتلولیا ټورنمنټ پیلېږي نن پکې د ریاست یولس او چارمنګ یولس ترمنځ یوه نمایشي لوبه کیږي او دا لوبه چې دا په 3 بجې نن پیلېږي زه به درته یوه سندره د شان خان او د ګلپاڼې غږ په غږ در خبره کړم او تر هغې وروسته بیا د خبرونو لوري ته راشو محبت تم رزور دے خوب تک ولے رہا مشال راډیو ته وګیا سلام پښتونخوا خبرونه ده. په دې خبرونه کې را سره خلک د خپل سیمو تازه او مهم خبرونه شریکي. یو کس را سره د ټلیفون په کرخه ده. ستړي مشه نوم مو راته وخی او سیمه هم
ډیر مننه روان سم استاد صاحب مشه نه د دوه ټیم په مسایل صاحب د چمو ګوډ لارمانی خبرې کوم د جریبي پښتونخوا خانوزي څخه
هم په خیر راغلی ارمانی صاحب خبر را سره شریک کړي لخانوزي
بالکل قربان سم خبر کوم دی اغه دا خبر دې زموږ زه خپل بسترګو معذور یم امیر صاحب تاسو په پاتې زموږ شو شندې په پښین کې د شتک برانډ پښین پاکستان شو شن اب دی بلند انجمن نه بنا زلې شپښین کې زموږ اداره د معذورانو پاک له وس پران سول وس خلاص سوي ته یو وخت کېږي نو کار خور یا ورور معذوري په دا زلپشن کې کزمو جواز اور د مستر کانټکس کې دل چې د مستر په دې کې داخله کولای شي. په دې کې موږ تعلیم او تربيت کوو د کټانو کورسي جوړو د کمپیوټر کورس دی دا سبقان دي نو کار خوري او ورور مازوري پسترګو دستورګو مازور هغه د مستر د رابطه او کې زموږ نادره بغلې کې زموږ برانچ دی زموږ خپل دفتر دی د مازورانو
سم ډیر مننه خوشاله اوسه آباد اوسه ارمانی صاحب ارمانی صاحب را سره اوریدونکو تاسو کوشش کوی چې تازه خبرونه را سره شریکوي. یو هفته مخکې یا دوه ورځې مخکې خبر چې یغه لګ زوړ شوی نو تازه خبرونه پسې ګرځي تاسو په چم گاوند کې مختلفې حالې ځلې روانې وي هغه را سره شریکوي. نصرت الله مطمئن لیکي چې د پکتیا ولایت جانخیلو ولسوالۍ مربوط بلخیلو قوم او بلخوا د خوست ولایت صبری ولسوالۍ زمبر رحیم خیل ابو خیلو قومونو ترمنځ وی غلچکی بریدونه روان دي جګړه جنگ روان دي او دا جنگ چې دی ختی چې دی په ځمکه لرګیو او څړځایونو باندې دی وی په دې کې مرګ ژوبل هم کیږي. هیله مند چې دغه مسله وی حل شي او چارواکي ته خبر شي. آصف شاهین وزیر د جنوبی وزیرستان خبر را سره شریک کړی دی او دی وچ په وانه کې امنیت سات امنیتی پیخی زیات شوی دی د غلا پیخی هم وی زیات شوی دی او د خلکو وژنې او د پیسو د تروړلو ورڅخه یا د پیسو د شوکو پیخی زیات شوی دی. د دې علاوه ته نورو کسانو هم د زابل د دغه پیخی په اړه باندې لیکلي دي. ډیره زیاته مننه له تاسو ټول څخه. خوشحاله اوسئ. د ماسټر علي حیدر په غږ سندره در سره نشرو.
سبدوم رمین درکرم چې دنیا خوشي ده
مشال راډیو ته وغږیست. ګلتاج لیکلی دی چې په لواړګي کې پرون باران شوه دی. صفی الله همدرد لیکلی دی چې په کورمې په لوسین کې هم له پرون راهیسې بارانونه روان دي. او محمد یوسف ناصر او همداراز زنه نورو کسانو او ګیلمن پښتین لیکلی دی چې پښتون ژغورنې غورځنګ په کراچۍ کې نن پر شپږم ورځ هم پر لټ روان دی. د دې په اړه خو ماته خبر هم وړاندې کړ او رپورټ هم. او د دې نه علاوه احسان وزیری لیکلی دی چې تیره شپه سمر باغ واڼه لینک روډ باندې درو وسلوالو په ټرک باندې ډزې کړې دي چې پکې وي یو کس وژل شوی دی. په موټر کې سپاره بل موټر چلوونکي ویلي دي چې درو مخپټیو خلکو ورڅخه پیسې او موبایل ټلیفون واخیست او بیا یې ډزې هم ور باندې کړې دي. په دې اړه باندې به موږ معلومات وکړو او بیا به در سره شریک کړو چې څه پیښ شوې ده. سیف الرحمن هم همدغه خبره لیکلې ده. یو کس را سره دی، ستړي مشي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. نوم مو راته وخی او سیمه هم.
نوم زابط خان مقبل دی، پکتیا ولایت مقبل زندو کلی نه خبرې
کوم. تا ماغه زابط خان مقبلی اپخوانی
بالکل مغاز زابط خان مقبلی م پروڈیوسر صاحب نه ډیر ډیر بخانه غوړم چې پمیر صاحب سره ملو شم ډیر ټیم وته لري.
ته د سیو کچه ما ته په خبرې او سندرې کې به ټلیفون وکړ تاسو رزما ډیر وګدې خبرې دي. صحیح دی.
سلام او خوشحال ک کمیا بو سیګلو را خایو ایم بلګری خدی.
او ضرور ما ته ټلیفون وکخه.
صحیح دی، انشاء الله کوشش کوم.
بس صحیح دی، آباد اوسه. زه به دې پته مې خوشاله اوسې مقبل صاحب.
صحیح، سلام علیکم.
آباد اوسه، خدای پامن. د دین علاوه راته باچا رودوال هم سلامونه را لېږلي دي او خبر ورسره نشته دی. تاسو ټولو څخه ډېره مننه خبر را سره شریکوي چې موږ ستاسو دغه د وړو کلیو بانډو خبرونه ټولو خلکو ته رسو ستاسو له لارې. نو د دین علاوه په ځینو ځایونو کې دوی وایي چې دغه دی. د دین علاوه وی دا کیسه ده چې د موسم حال را سره ډیرو کسانو شریک کړی دی. ډیره مننه، خوشحاله اوسې. پیر زبیر د درسمندو څخه لیکلی دی چې زما په سکایپ ټلیفون اوچت کا، هغه د وریژو په باره کې وایي معلومات مې درته راوړي دي، وایي دوه میاشتې وشو چې ما در سره رابطه نه کیږي. پیر صاحب ته به داسې وکړي چې دا خو د خبرونو خپرونه ده کنه. زه به ستا هم په تمه یم په خبرې او سندرې کې، او په هغې کې به را سره رابطه وکړي او بیا به د وریژو په باره کې معلومات ټولو ولس سره شریک کړو. صحیح دی. اوس به داسې وکړو چې عتیق الله داوړ اډوکیټ لیکلی دی چې په میرالی کې ټوله شپه شاوخوا په سیمو کې ډزې شوې دي. وایي پته نه لګېده چې څه وو. سمه ده، موږ به د هغې هم پته ولګوو چې څه پېښه شوې ده. د دلراج په سندره ورو له دې سره به سلام پښتونخوا خپرونه پای ته ورسیږي. په بلګړې کې بیا در سره